سلامونه افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د نړۍ ګڼو مشرانو او سیاستوالو د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د یوې بلې کاري دورې په پار د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، ډونالډ ټرمپ ته د امریکا د 30 ولسمشر په توګه د لوړې مبارکي ورکوي او هیله لري چې د هغه دا دوره امریکایانو ته نیکمرغي او سوکالي ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت لا رسمند دی خبر تر لیکلو پورې د جمهور رئیس په توګه د ټرمپ د کار د پیل په رابطه څه تبصره نه ده کړې. اخو د سوریې نوی واکمن احمد اشرا هم ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ټرمپ انتخاب د هغه پر رهبرۍ د امریکا د خلکو د باور څرګندونه کوي. احمد اشرا ویلي ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ ته سوله راولي او دوی ورسره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي لیوالتیا لري. د ټرمپ نږدې متحد د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټرمپ ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولي چې د امریکا او اسرائیلو اتحاد لا لوړې کچې ته ورسیږي. اتاویه کلن ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د امریکا د 30 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې 1400 هغه خلک وبخل چې د 2020 کال د جنوري 18 پر کانګرس د یرغل په جرم محکوم او بندیان وو. د ښاغلي ټرمپ د فرمان په اساس له 1590 تنو یوازې 14 تنه مستثنا دي او پاتې نور به له فدرال زندانونو خوشي او قضایي تعقیب به هم پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینی غونډو کې ژمنه کړې وه چې د 2020 کال د جنوري 18 پر کانګرس باندې د یرغل په جرم محکومین به وبخي. د 2020 کال د جنوري په ګمه د ټرمپ زرګونو پلاویانو د کانګرس پر ماڼۍ په یرغل سره ګډوډي رامنځته او په اخوډب کې د پولیسو په شمول لږ تر لږه 140 رویه کسان ټپیان شول. د ټرمپ زرګونو پلاویانو غوښتل هغه وخت په کانګرس ماڼۍ کې د پخواني ولسمشر جو بایدن د بریا د تثبیت لپاره د استازیو او سنا جرګې ګډه غونډه مختله او مخې ونیسي. لازادي راډیو خبرونه ته غواګیاست. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسولګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلی دا هیواد دی ته چمتووالی لري چې د جنوبی خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسولګری پرانستل شي. دا غلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسولګری لرلای شي او دا موضوع د دواړو خو ترمنځ مطرح شوه. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسولګری د طالبانو استازي ته سپارلی او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلای. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخي کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات 100 برابر زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د اویا کلونو اړیکو د لمانځلو په مناسبت ویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي، دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د 30 ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کپیټل هیل کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول یې د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
ډونالډ ټرمپ پرون د لوري له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل د امریکا طلایي اثر لنن څخه پیل کیږي، لنن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز
د امریکا طلایي اثر له همدې شیبه پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتګ پای ته رسیدلی دی. ټرمپ په خپله وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نوري نړۍ ډېرې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. ده د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ټرمپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ټرمپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ټرمپ اوله دوره وه چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامي پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر یې وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کیدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونه کنسرګری چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا بیا د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فعلا دپاره یو مسله پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دوی ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریوي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ټرمپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل او د جو بایدن اداره یې تورنه کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلی دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل، هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به یې ورنه کړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته ور وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت د اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د مخدرو توکو کارټلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراری حالت اعلان کړي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سمڅه بعد موسکله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما د سده کې زما په چلو شغل وزارم اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
نیما نړۍ
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي دا جلۍ له کومو بدو پېښو سره مخ کېدلی شي.
هغه یې له لاسو پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي. په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دې نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بل خزی چې نوې واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکړي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې ویل ملتیا مو وکړي
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
اوریدونکو، خای تاسو هم خبر وایي چې په ځینو کورنیو کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې د خسر په کور کې دې له هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتی هم کېږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شمله یې هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر مېرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یو حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي، خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان مېرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د مېرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي
داسې موضوعات ما خپله ډېر لیدلي دي. او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته یې خسر راځي یا هم خواښې راځي، ورته وایي جیګه څه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سایې ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. خلک عامه پوهاوی ډیر نه لري، هماغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نور هم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر گذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له مېرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې مېرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي. او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسي ته حکومت یې غږ نه اوري، وایي کور دی ده، ځوان دی ده، باید ګزاره وکوي. د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور هم ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپله نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هماغه ژور خپګان باندې هم اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي هغوی وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي. په دې سره نسي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه وایي، په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري.